یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت د پوروسته اقدام کې په کورنوي او نړیوالو غیر حکومتي ماسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر ماسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانۍ تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټول ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټد پرس خبري اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت یې غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بېرته پرانستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینهوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځای کې میدان موږ سومه بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې رپورټ کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نوموړي په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د تدریجي تخریب شاهده ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلی او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرې سره د مبارزې غوښتنه هم شوې. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوایي ترهګرې سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و موردل چې د افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه او خپله دنده یې هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې آغلی آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کې زه کور کې ما هغه وخت کدی کور نه ران و دندې نه درلودلې یا کور کې نه ران و همدغه ښځې سرپرستانې وي ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دي کار کاوه نو یا دا تصمیم د سي واقعبینه نه دی. آیا دا کې د شي چې نارینه کار وکي کورنۍ تنفقه او ګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کینی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او واقعي څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلی دی منګ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه ښځې څنګه وکړي چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی کار صحت دی نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیواله ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کیدای شي چې په هانتونونو مکتبونو هم دارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تېرو دوو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکره شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناوی نه لري.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړه شوی دي. شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي. نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک هسې اوسېږي. غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نه سره تر نو ظاهر شته، نه دسې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه هم ران شوي دي، جړ شوي دي. دلته توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي. نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د سلطان دولت والۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامني وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولت والۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړې شوي بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نظام آئی وا خکارو کی خندا خلق به د سیم تا ثاني شي پله سیم به ما باز کی اول ته اقتصادي ستونزې هم د دی واري شي زګه زمون سیم چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګل او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو دا غي نه دا غي کورونا ولا کړه رځن منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري زکرواني په دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دا باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چین لنجدی درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله الدین نوورو
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بېساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړه. احمد اشی برته بغوښ شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګر ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبرې وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوال مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخیستي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډیر ځپل شوي او له خطر سره مخامخ شوي شزي او نجونې دي او دا ډیره مهمه ده چې شزو ته مرستې ورسی شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او لمنځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمېرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبري راخیستي دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یې سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نننه چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر رسپانې هم په تفصیل راخیستي دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځیانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوځ دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوځ د هری هغه کورنۍ ده چې له ده یې غېږ ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یاغیان د شطرنج د دانو په څیر یاد کړي دي چې له دې امله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخواني سلاکار لارد دارو خبری را خیستی دی چوی شاهزاده تا باید ده دی بیزای ادعا پاره لاشوانه شوی وی. ورسپانه لیکی چه ده بریتانیا ده کماندو پخوانی غری بین مک بین شاهزاده هری تا ویلی و چه بیزای مشغیشه. شاهزاده هری چه ده دی کتاب لپاره ده میرر ورسپانه پا باور 40 میلیون دلار ترلاسه کلی دی پا تفصیل لیکلی دی چه سرنگه لسکال مخی ده جربه پلومبری کرشه که 15 طالبان وجلی دی. دلی کلی دی چې دې کسانو ته د خلکو پسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پسترګه کتل چې له تختې اړخ تشتي. شاهزاده هری د هم لیکلی دی چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخیستي دي چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د ده په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یو لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یوه بانفوذه شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړي دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه وې، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2001 تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شوو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغو میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بې ساري او لیونی مینه. دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې سمو د وړاندې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د سرمرغا په سیمه کې ترسره شوي. خو دا سیالي د لوبغالي د نشټوالي له امله په داسې یوه سیمه کې ترسره شوي چې ټوله سیمه په غرنۍ تیږو ډکه وه چې زیاتره یې تر 3 کیلو هم زیاتې وې او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د ژوبلېدو ویره وه. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات مرده دا دي چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس ولا چې په ځای کې میدان موږ سومه بازیو کو خلک موږ ته جواب راکړي. موږ خاص میدان نه لرو. موږ د رزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کړي.
جاناغا د کرکیټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مځکه کې له نکیب الله سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو باید نړیوالو لوبو ته. نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. نن موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای واسو هلته موږ پرېږدیم نه باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا ژغ موږ ډېر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دي پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نولس کلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډېر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وج لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو دغه راز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې له افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د ښځو لپاره د نور بستې په خپرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مسو او ادارو کې له کار کولو څخه د ښځو د راګرځولو موضوع څېړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تېره بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه به نور په دې بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور. دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي او که د کار دپاره دي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکي حالات ډیر په دغه سره دي. نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرې وي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصي وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کو زما ہیلا اوشتن داغد طالبان صحت شیخ مکتبون علاقی اور داغد مجلسو کارکون کی ملکی ورس پورس تنگ سیارا والی پمل کی سرا او بل مالیات دیر اخلی یو پر پنزے دے لارو حکمت سا ازا پکڑی دے پر موز بندہ چا گرانی دی طول دیر آویستی دے سرا زما ہیلا خواہش دادی چا داغا کارو سلاس واخی او عدالت و چلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د برخې کې د ازادي رادیو د خزو لپاره نور بس دی ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلېږي. د طالبانو حکومت چې څو اونۍ مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام سره په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د جرمني پولیس او د دې هیواد څارنوالان وایي یو ایراني تبعي د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونسر ښار پولیسو او د دوزلډورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی هم ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیت پرس خبري آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوو. له سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې نن وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نه شول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې ده. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي وي د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم غولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض ازادي رادیو خبرونه هم چې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د انټرنیټ لارې صاف او وزي اورېدلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه دا برخه مو د ښځو لپاره د نور بسته یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه ته شرغلاست زملالي بشیر يم. د خبرونه تخنیکی چار می رحمت صاحبای پر مخ وړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز امر څیړي. د دې وزارت وایي نیډ پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز څیړو. له افغانستان سره د ستر بشری مرسته کوونکو هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته سوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نت پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغیر په برخه کې څه کولای سي؟ دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي؟ پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو د ورتګ مخنیوي، او دغه شان له شری محرم پرته پر لیرې واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقوقو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیوه امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی او دواړه ته شرغلاست وایو. لومړی پښتنه به اغلی دیوه ستاسو څخه وکم، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د ښځو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزی څېړي. ستاسو په نظر دغه څېړنه به څه ډول وي؟ ځکه چې ملګرو ملتون له مخکې لا ویلی دی چې دغه به په افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې ښکارا موضوع ده، پاتې موضوع دا ده چې د امریکا دولت هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي، که په د دې ستونزو د حل لپاره خبرې کوي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستو یادونه تاسو دلته وکړه، دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي، دا زما په اند باندې چې دا نه یوازې چې طالبان به له دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسېږي، نه، دلته ټول ولس ته زیان رسېږي. که دوی یا هدف بشري مرستې بندول وي، اوس چې کومه مرستې راځي، اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي، که دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نوی فشار راشي، خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په اند باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي، د سفرونو په اړه بندیز ولګوي، نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی، او یا داسې چېدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
نیازي صاحب، تاسو ته به راسم، تاسو د ډیوه امرخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي، د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د رادیو ټول اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده، د نن سبا دا موضوع د ټولو پر ژبه ده، یعنی د میډیا د لارې څخه هم اذهان هم ټول ورسره متضرر دي، ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک د دې حقیقت څخه سترګې نسي پټولای. لس کاله نور، شل کاله نور هم که طالب جنګېدلی وای، په هر عقیده باندې، په هر امکانات باندې جنګېدلی وای، او هغه برباد، خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی، او په د جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منځته راسي، سوله به وسي، او د جنګ څخه به خلاصون پیدا کړي، ورځ قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټولو څخه به مخنیوی وسي، او بالاخره دغه تړون یې ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسولې ده، امریکا اوس مسؤول ده، د ټول افغانانو مسؤلیت لري، بالخصوص د ښځو چې مستقیم فشار وارد کړي. څېړنه یې مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي. چیرنې مو وکړلې، امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې موږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې مونږ ته دا چیرنې او دا امکاناتونه او دا لږه مږه پروژې دا د شیانو باندې گزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره یې مزه کړې دي وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه مونږ ته مهم نه ده. مونږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ورداخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
ډیوا امرخیل صاحب، تاسو واوریدل مخکې، تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناس نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې مانا چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول، امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې وه. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم پکې همدا هم وه چې د سقوط مسله وه. وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، او نظر صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان مېرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان مېرمنې ته په شان باندې دي، د افغانستان په مېرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي. همدا اوس تخپله د یو افغانې جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس زه له کار نه منع شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یو مېرمن کېدای شي، ځینې مېرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي. سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي، نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي بلکې باید عملي دا ترسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وضع نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنې صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټ باندې ورسېدله، او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي، امریکا ورته تنخوا ورکوي. نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
آغلي نیازی، تاسو واورېدل چې آغلي امرخیله په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟ امریکا کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې کارولی سي؟
امریکا واره ځان ته پریښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولې افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محرومه سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې تر څو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، تر څو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې په نړیواله سطح، دا تعهد را سره ونه کې، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، تر څو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغه باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکی ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي حکم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې باندې سي. ډیر امکانات د امریکا په لاس کې د امریکا داسې د شطرنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي. دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار ورباندې راوړلی سي او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره په دوحه کې کړی ده په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي څه چې ورباندې وزه کوي هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې مونږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. مونږ فعلاً د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، مونږ فعلاً د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځې، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځې. نظام خو تا را وسته را باندې حاکم دي کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشحاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به په تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، نو ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته بر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري. ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي.
آیا دغه ستونزمنه نه ده چې مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته را رسیږي، هغه باید قطع سي ورباندې. اصطلاح موږ تاسو په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطع کې په باندې د بشري مرستو حق دی. هغه موسساتو ته چې دوی ورکړی دی په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی، دغه هم مشکل نه لرو. مګر هغه اساسي مرسته چې دوی ته راځي هغه دې په باندې قطع کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې که د دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به ستونزمنه وي چې په افغانستان کې ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. ستاسو په نظر آیا دغه د اندېښنې وړ خبره ده؟ او که وی هم د افغانانو د پاره، آیا طالبان به د دې اندېښنې په اړه باندې کوم عکس العمل وښيي؟ آیا دوی په غوږ پر ونیسي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداریو باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو تر شا ده، هلته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبوره ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوي وکړي چې تر څو دا بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، دا بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنې شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی دا بشري مرستې مني. اوس دوی ته بې تفاوته دي او دا خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بې وزلۍ سره مخ دي. یعنی داسې حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخته ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمی د سړه هوا دپاره چې کوم تودوخې ته اړتیا سته، هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغۍ چې راغلی ده، د هرې خوا څخه انسان چې کمزور ایسي هر بدبختي ورباندې راځي، هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې که ودرېدله، دا به د افغانانو دپاره ستر ناورین دي. خو
د طالب د پاره نورین نه د زکه چې د طالب خپل امتیازات خور ترازی د دې شاته کړه پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته د بشري حقوقو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم ارکلی وکي او خپل دریسته به تغیر ورکي.
مننه نیازی صاحب. دیو امرخیل لمر سره بیرته وصل شوی ده. دیو جان استاس خپ دې برخه کې پښتنه کوم چې د ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړ شي او دا په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې د ښځینه کارکونکو پر کار باندې بندیز ولګید طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. استاس د یو افغاني په توګه باندې د دغه غونډې څخه څه تمه ده؟ څه فکر کوي چې څه ډول پریکړه باید په دغه غونډه کې وسی؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څیر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېر اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټولې واوري چې څه فیصله شوې ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څېړنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو دپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هره پریکړه کوي په نره یې وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، تتار، هر یو حق لري چې باید خبر سي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوز خو به ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد به اندازې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونو نه ودرول، تحصیل یې ودرول، هغه کسان چې با تجربه خلک دي چې هلم لري، پوهه لري، کلونه په ځان مصارف وکړل، ماستری او ډاکټورا یې ترلاسه کړل، پی ایچ ډی یې واخیستل، نور ملکو ته ولاړه، سرګردانی او مسافرۍ یې تیر کړل، نن غواړي چې دغه د نیرو څخه، دغه د پوهې څخه، دغه د انرژي څخه بیرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړې ده په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندی کړه، هغه باندې د ټول فعالیت په سټاپ درول ده، نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، نه هیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې د سرچپه کړه دا نظام هم دغسې سرچپه کړه، دا ستا په قدرت ده، نور نو بندگی قدرت باندې چیم نه کېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سله او امید و هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول شوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي پا په هر ماده باندې چې فیصله کوي هغه ماده دې د میډیا او مخ ته ووایي. دا باید ټوله میډیا یې سي ترڅو موږ ټول ښځې آګاه سو، موږ خبر سو چې زموږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوې ده.
قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب، ستاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. او ریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم.
مستاد مینے د شربت جام دگو گن زماد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کبھی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول کی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی مینے بھاغد تن کئی مینے نگ مراتا غگی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غشا
آگ تور اور بل کی ہاگا گل چمبلے آگ شان آگ تور اور بل کی آگا گل چمبلے آگ شان آگ شراب استر گے آگ شراب استر گے آگ شان شرمے گی نہیں آگ نن سبائے راتا مکے مکے گی گی نن آگ نن سبائے راتا مکے مکے گی گی نن سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا نا گا ہاگا نا گا گستل گری توری گین ہاگ نن سبائے راتا مکے مکے گی گنم ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯೆ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ.